نه تولید لري چې خام مواد د بهرنوي هیوادونو راوړي او نور ټول پیپ دلته جوړیږي.
مرکز موږ موقعیت په پاکستان یو وخت کې چې حالات موږ ته له عبدالله د پی وی سی پیپ ضرورت زیات وو په هغه وخت کې د ایران او پاکستان راوړي دي نو بیا موږ حالو د پاپکم د لې خلاص کړل تقریبا په 400 یو نیو دونی وکي نو دا غره یې د لې فعالیت هم پیل کړی دي نو اوس الحمدلله زموږ تقریبا تولیدات موږ ظرفیت لرو د 15 درشل لټونو پوري او عام اپیل اله شپږ شنه وټنه دراتو ټنو پوري داسې موږ تولیدات کوو تولید کوو اکثریت خاموواز موږ د چین او د ترکیه او د ایران یو دوه سره دي پیپونه بیا زموږ د تقریبا د غزنی او د پکتیا او لو پکتیا لوی کندهار در نیمروز و در فراه پریز مو شوی په روان دي.
د کندهار د معدن او صنایع خنوایي د محل په دغه ولایت کې بلابل ډبل پایپونه د تازه وچ میوه د بستبندي د پلاستیکی جالیو چمپلانو دوبو د پلاستیکی ټانکیو او نورو پلاستیکی توکو د تولید په برخو کې شپېته فابریکه فعال دي چې دغه تولیداتو نه یوازې د کندهار اړتیا پوره کړي بلکې نور ولایتونو ته هم صادریږي. د معدن او صنایع خونی جرای مدیر احمد الله عزیزی وای په خو دغه ډول توکي په لوړه بیه له نورو هیوادونو واردېدل خو اوس دلته جوړیږي.
ترشنا اسمان لاندې پر کلتوري اقتصادي او ټولنیزو مسلو د بحث لپاره د ځانګړي خبرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د مخام لوو تر اتو بجو وړاندې کیږي.
د ختیځ ولایتونو اوسیدونکو وایي یو شمېر بهرني او کورني خیریه ټولنې له غریب او بېوسو کورنیو سره مرستې کوي چې ټول خلک پرې خوښ دي. خو په وینا یې د بېوسو کورنیو داسې عکسونه او ویډیوګانې اخیستل کیږي چې په راتلونکي کې د هغوی پر شخصیت بد اغیزه کوي. د دوی په خبره د دې ډول عکسونو او ویډیوګانو اخیستلو خپرولو پر ځای د کومک کوونکي شفافیت او اخلاص لا زیات کړي. تفصیل په دې راپور کې.
په ختیځو ولایتونو کې یو شمېر کسان وایي افغانستان کې ځینې مرستندوی ادارې بنسټونه او اشخاص شته چې غریبو کورنیو ته د مرستو د ورکړې او یا هم د هغوی په نومونو د کومکونو ترلاسه کولو لپاره د دغو بېوسو کسانو کورونو ته ځي او هلته ترې په ژړا او غمجن حالت کې ویډیوګانې کوي او بیا یې په ټولنیزو رسنیو کې خپروي چې په راتلونکي کې د یادو کورنیو د سپکاوی او پیغور سبب کیږي. د ننګرهار دوه تنه اوسیدونکي احمد او انتظار
د غریب خلکو اکسونه غسل کیږي دغه کورونو ته ورزي او بیا د هغه اغه جناب کی راځي اغه بیا په فیسبوک ام دارنګ چې دی په انستګرام او دارنګ په نورو اغه سوشل میډیا نور باندې نشریږي. دا ډیر بد اثر کوي ځکه چې اغه دا وګوري او دا پلان کې چې دی دوی اغه اکسونه غسل شوی دی اغه بیا په فیسبوک باندې نشر شوی دی نو دا بیا دې ته یو رنګ شرم کاری بیا چا سره سترګې نشي مخ کولای.
دوی وایي ک چیرته دغه مؤسسات خیریه ټولنې او ادارې د خپلو ډونرانو قناعت ترلاسه کول لپاره عکسونه اخلي او یا هم ویډیوګانې کوي نو یوازې دې هغوی ته ولیږي او په ټولنیزو رسنیو کې دې نه خپروي. اعجاز احمد
کم خیریه بنسټونه شي ول ویډیوګانې دینه کې ویډیوګانې کې باید دا ویډیوګانې اماغه اورګان ته چې کوم څوک هغه مرسته ورسره کوي دا غي تواصل شي په خفیه تور سره چې بل څوک یې ونه ګوري.
د نظر خاوند او د کونړ علمی کډرونو ټولنې غړي انیت الله ضیا ازادي رادیو ته وویل
رضاکاره خدمت د بيوسته خلکو د احتیاج مند خلکو د اړمندو خلکو لاسنیوي ته اسلامي ټولنو یا د جنګزپلو هیوادونو ترڅنګ په نورو پرمختللو هیوادونو کې کیږي ځکه د خلکو ضرورت پیدا کیږي آسماني آفات وي نور استرالي حالات وي نو خو الته ټولنې د احتیاج مند خلکو کومک کوي اما د غوي هغه شخصیت ته پوره درناوی کوي او بلکې د نه مکمل ځان ساتي چې یي تصویر واخلي یي د احتیاجي شکل
د خاغلی ضیا په خبره چې په دې وخت کې د غریبو او مجبورو کورنیو سره مرسته کول ګټور او د ثواب کار دی خو تر څنګ باید د هغوی شخصیت عزت او وقار ته هم احترام وشي.
آزادي رادیویی مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
احمد شبریم شراخلی په دې خبرونه کې مو د افغانانو د شعر لیوی کلنی جایزه خبرو دشباری پاره میده استاد نجیب منلی نظر خسته
او که در ترجمه سر مشکل داده چه اکثر ترجمه زمونگ زیم لست ترجمه
دی در غزنی در منارون و پاره مو در غزنی در پانتون استاد خانی خیل را شخواله
در مناتوری و حکاکی و آودادی پخو خخت و جورک سره وینی ایخی حیرانی گید
شیرون لرو او چه موزیک نوی بیا هم خلق سندرو تلارا جولوی دیوش میر نور مطالب و ترچنگ با دا هم واوری
گرگر تخرا گرگر خورا مومان مال را لگا رنزور یما
دا سجی رو دوی مجلی پا پیل که یو خبر لرو دا جایزی خبر دا جنید شریف دا شیر جایزه اعلان شو دروان چوار لسو دوهم کال جایزه دا پروسش کال پا پرتلا بدلا و داسی چی یو خوب خواه دا جایزی پینزو کسانو تا ورکول که دی سشکال وو کسانو تا دا جایزی اختصاص شوی یو جایزه لسیالی پرت دا کال غور شایر پنوم ونم اول شو دا دی جایزی لمری گتون که ملالا کلیوالا او نسیم ایسار شد دوم گتون که کشمیر اندر زولی لمن او عارف روان فوقلاده جایزه شیبی گهیست زنگره شو او دا کال غور شایر پیر محمد کاروان انتخاب شو لکاروان صاحب پرات نور شاعران د دې جایزې لپاره د جنید شریف د جایزې د غوراوی پلاوی وروسته تر دې غوره کړل چې ګڼو کسانو خپل شعرونه د اگست وروستیو په ایمیل او د خواجه شعرونه ډاټ کام پاڼې ته استولي وو د دې جایزو لومړی دوی $500 ارزښت لري دویمې درې جایزې هر یوه $300 فوق العاده جایزه $100 او د کال غوره شاعر ته زر امریکایي ډالره اختصاص شول چې د جنید شریف له لوري به دې کسانو ته وسپارل شي د ازادي راډیو مجلې په نورو غنو کې به هم هڅه وکړم چې دا غوره شاعران را وښخوم او د دوی شعرونه هم له تاسو سره شریک کړم کرکتون کې وایي ش شعر هغه دی چې موږ ممکن مخکې احساس کړی وي خو اورېدلی مو نه وي ش شعر باید حیرانتیا رامنځته کړي دا حیرانی ممکن د شعر محتوا ژغ او موسیقي پیدا کړي خو د ګڼو ناقدانو په باور شعر په لومړي نظر لکه د تحفې په کاغذ کې پیچلی سوغات که یې بوی پورته نه شي ممکن ورته پام ونه شي خو چې کله کاغذ ترې لرې کړو رنګونو ته به مو ورپام شي نو ش شعر هم کله چې څوک ولولي ممکن حیرانه یې کړي ش شعر یو راز غواړي هر څه نه وایي که شعر د ریاضي له دې سوال سره چې یو جمع یو دوه کیږي پرتله کړو نو شعر لکه پتنګ جمع ټپ مساوي یو تود نفس چې پر غاړه لګیږي شعر هم د محتوا او هم د شغله لري پر مشخص کوي هر شعر خپل ځانګړی شغل لري چې په هغه کې به ویل کیږي او ځای شي څو شایسته شي په ش شعر کې نړۍ ته په نوي نظر کتل کیږي د شعر په اړه کتابونه خبرې کېدای شي خو ګڼ کسان شعر الهام ګڼي دا خبره چې شعر یو الهام دی کله نا کله یې عملا لیدلی شو دا بیا بېله خبره ده چې ژوند له تصادفاتو ډک دی له همداسې یوه تصادف سره د لیبیا په درنه ښار کې نړیوال تازه مخامخ شوي دي تیره اونۍ یکشنبې د لیبیا په درنه ښار کې 400 میلی متره باران وورید له دې سره د دې سیمې د اوبو دوه بندونه مات شول او پر دې ښار اوبه ورمات شوې د بندونو په اړه ډېر داسې راپورونه خپاره شول چې د درغلیو له امله سم نه ورخېدلی د روانې اونۍ تر دوشنبې د دې سیلونو له کبله د ملګرو ملتو په وینا تر 10 ډېر کسان لا هم تري تم ول او د موندل شویو جسدونو شمیر 1300 ته رسیده او په سلګونو زره کسان مجبور شول چې خپل کورونه پرېږدي د دې پیښې په اړه به د ازادي راډیو په خبري برخه کې تاسو ته معلومات درکو ممکن تلفات زیات شي د درنه ښار دورانو شویو سیمو په اړه تازه معلومات ترلاسه شي خو هغه څه چې د ازادي راډیو ادبي مجلې لپاره مهم دي هغه یو شعر دی چې په درنه ښار کې د سیل تر بهیدو 4 ورځې مخکې د همدې ښار یو شاعر مصطفی ترابلیسی په خپل فیسبوک کې خپور کړ د باران په نوم د دې شعر ژباړه در سره شریکوم لمدې لاري لوڅوي قرارداد کې فساد دی او حکومت پکې ناکامه هر سحر سحغه وینځي د مرغیو وسرونه د پښو پستی وړي خواران به خبردار کړي چې بامونه کمزوري او جیل کې نری شیلی بکړي بیداری سپیری خاوري بتری څنډي او غزونی د وچوبي باران نخشه د شیګنی او لوی زیری خو زنگ دی د خطر. مصطفی ترابلسی لکه چې اروا شکه شوی و چې سیل را روان دی او در نشار پسوړي. خو دردمنده کیسه دا ده چې په خپل مصطفی ترابلسی هم همدې سیل ورسره یو وړ او د مرګ خبرونه خبره شو. په نړیوالو ادبیاتو کې نوستر اداموس هغه شاعر دی چې ډېرې وړاندوینې رښتیا شوې دي. دی فرانسوی دی، په 1568 کال کې مړ شوی. د کتونکو په باور د په یوه څلوریزه کې د نړیوالې لومړۍ جګړې پیشګویي داسې کړې: په لویدیځ کې به سخته جګړه وشي، ډېر کسان به ووژل شي، ورپسې به اخیستونکې ناروغي خپره شي، ډېر انسانان او څاروي به له منځه یوسي. دا پیشګویي همداسې وشوه لکه نوستراداموس چې پیشګویي کړې وه. د هیټلر وړاندوینه هم څو پیړۍ مخکې کړې ده. د په یوه څلوریزه کې وایي د لویدیځ اروپا لرې پرتې سیمه کې یو ماشوم په یوه بې وسله کورنۍ کې زیږي شي، دی به په خپلې جرارې ژبې خلک تیر باسي او ډېر پوځ به د ختیځ په لور روان کړي. د نوستراداموس په شعرونو کې د ناپلیون په باره کې هم پیشګویي شوې ده. د فرانسې د شاهانو په برخه کې هم په شعرونو کې ګڼې پیشګویانې کړې دي. کله ناکله ځینې وایي چې ممکن تصادف د پیشګویي سبب شي. یو نیم وخت بیا ځینې په دې اندي چې تکرار او بیا تکرار تصادف ممکن نه دی.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو.
یو شمېر افغانانو په اروپا، امریکا او نور نړۍ کې ځینې کتابونه او تر ډېره بیلابیل مطالب پښتو ته ژباړلي دي. د ژباړې لپاره چې څومره ښه ژباړه مهمه ده، شای هم دومره د ژباړې لپاره د مناسب اثر انتخاب مهم وي. موضوع مې له استاد نجیب منلی سره شریکه کړې ده چې نن سبا په فرانسه کې ژوند کوي او په خپله له نورو ژبو پښتو ته د ژباړې اوږده تجربه لري. لومړی به له ښاغلي منلی څخه دا واورو چې د خپلې تجربې له مخې نویو ژباړونکو ته څه لارښوونه کوي.
زموږ په افغانستان کې پښتو کې د ترجمې ستر مشکل دا ده چې اکثره ترجمې زموږ د دویم لاس ترجمې دي. د فارسي نه د اردو نه ترجمه شوې دي، او ته به خبر راځي په ترجمه کې دویم لاس خپله ترجمه ستونزمن کار دی، او د متن په انتقال کې ډېر بریالی میتود نه دی. دویم لاس ترجمه به شي د متن سره پرې کوي. نو اوس چې موږ افغانان بهر ته راغلي دي، عبدالله ته زموږ ژبه سره آشنا شوي دي، دا اول لاس ترجمه زموږ په ترجمه کې زیاتېږي او دا یو ډېر مثبت کار دی.
د همدې ترجمو هغه منفي اړخ ته که څوک راشي، ډېر کله دغه افغانانو چې په نورو هیوادونو کې زده کړې کړي دي او له پردۍ ژبې سره ډېر ښه آشنا سوي دي، دوی بیا په خپلې مورنۍ ژبې برلاسه نه دي، که څرنګه؟
نو پاتې څوک چې ژباړه کوي هغه باید په دواړو ژبو باندې برلاسه ولري، او هغه ژباړونکي اول شرط هم دا دی چې په دواړو ژبو باندې برلاسه واوسي. دا به څه فرض کړو چې دا خبره حاصله ده. که څوک په یوه ژبه باندې برلاسه نه وي، نو په ژباړه په هغې ډول نه شي کولی. مهمه خبره دا ده چې دغه څه چې ژباړي کوم شیان دی، انتخابوي او څنګه انتخابوي. که چیرې د مسلکي لحاظه په کې برلاسه وي هم یوه خبره ده، او دا هم باید په نظر کې ونیسي چې په افغانستان کې بازار لري، او د هغې بازار سره سم که چېرته ژباړه وکړي، نو ژباړه د خپرېدلو یو څه پراخ امکانات پیدا کولی شي.
په دې برخه کې چې ما وویل چې ځینې افغانان بیا په مورنۍ ژبه برلاسه نه دي، په اوسنۍ نړۍ کې چې ورته ګورو دا یو ځایي ګروپي هڅې زیات شوې دي. یو کتاب ممکن څو کسان یو ځایي ولیکي او تالیف کړي. څه فکر کوئ چې که چېرته دغه نوي ځوانان چې له پردیو ژبو سره آشنا دي، دوی له ځینو نورو لیکوالو فرضاً تاسو په فرانسه کې یو ځوان وي او له فرانسوي او شی پښتو ته ژباړي، که دوی داسې کار وکړي چې فرضاً دغه خپل متن له تاسو سره شریک کړي او تاسو له دوی سره مرسته وکړي، بهتر آثار به رامنځته نشي؟
دا د هنري اثرون د دت مسله یوازې د ژباړې پورې نه ده تړلې. ټول هنري تخلیقات کېدای شي چې یو چاته بل چاته وسپارل شي چې هغه یو نظر پرې ورکړي، وګوري، او هغه ته دې خبره راشي. د هنري تخلیق په خولو کې مرسته کوي. مگر د هنری تخلیق د ایجاد لپاره دا غمرسته کوي نه دا د بس هنری تخلیق د شکل د بهتري لپاره ضروري
خو بیا هم د دې خطر چې د ژباړې په برخه کې دغه تشه محسوسه ده چې څوک له خپلې افغاني ژبې سره آشنا نه دي افغانان اکثره د نوی نسل په کور کې یوازې دي ممکن د تفاهم ژبه زده کړې وي لیکن هغه د ژبې عمق ته نه وي کښته سوی د همدې له خاطره یو څه ډېر ضرورت په دې برخه کې نه احساسېږي چې د دوی متن تجربه کار لیکوال وګوري
نو دا واضح خبره ده چې چېرته څوک په ځان باندې باور نه وي هغه باید خپل متن د څه چاته وښيي چې په هغه باندې باور ولري دا دلته که په کور دننه وي په افغانستان کښې هم هغه څوک چې په بهرنیو ژبو باندې تر یو حده پوهېږي او په خپله ژبه کښې د لیکوالۍ تجربه نه لري کېدای شي عینې ستونزې سره مخامخ شي نو هغه نظر د ځینې چې په کوم ځای کښې ژوند کوي باید چې څوک چې ځان ته په یو برخه کښې په دې باور وي چې تشه لري هغه باید دغه تشه په د بل څه مرسته ډکې
تاسو مخکې دې ته اشاره وکړله چې ځینې کسان چې څه ژباړي په بهرنیو هیوادونو کې دې ته هم باید وګوري چې په افغانستان کې تقاضا څه ده خلک څه خوښوي په دې برخه کې هم مشورې ضرور نه دي ځکه چې ځینې کسان ځینې شیان ترجمه کوي او دوی ته هغه اثر بهتره ښکاري فکر نه کوي چې په دې برخه کې مشورې په کار دي او د مشورو له خاطره دا مشورې که انفرادي نه وي آیا افغانان نشي کولی چې په بیلابیلو ملک هیوادونو کې ځینې غونډې را جوړې کړي او دغه د غونډو له لارې بیا دغسې مشورې هم ترلاسه کړي چې څه وژباړي او څه د وطنوالو په درد خوري
مشورې هم ضرور دي د مشورو تر څنګ هماهنګي هم ضرور ده ځکه چې یو اثر که څو کسه ژباړي دا په یو ډول باندې د وخت زیاده نو په دې برخه کښې مشورې ضرور دي هم د هماهنګي ضرور ده او د مشورې د هماهنګۍ لپاره یوه لار غونډې دي بله لار یې انټرنیټي وسایل دي او درېیمه لار یې طبعاً محلنۍ دي دا ټول وسایل باید کار واچول شي ترڅو د افغانستان د ژباړې بهیر تر یو حده د ضرورتونو سره ځان عیار کړي
له استاد منلې څخه مننه له یوې خبرتیا وروسته شعر نه شعرونه لرو
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې شعرونه پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري
لطفي لالهاند د انزورګر شاعر نور محمد لهو یو شعر د کلمه کړی دی او ازادي رادیوي ادبي مجلې پروګرام ته رالېږلی دی
یو سیوره او سو شګی سپوږمۍ زه هم ستا پسې شوم ورځ په ورځ یوازې کېږم لکه هغه غریب غر چې یوه باد یې کاڼي وړي اوس له خپلو یو څو شدو سره ناست دی په خپل بې وخته مړه شوي درانه سیوري پسې ژاړي سپوږمۍ زه هم ستا په څېر شوم ورځ په ورځ یوازې کېږم لکه هغه د مرغۍ وروستی بچوړی چې مور د چا د ښکار دام کې کېوتې او دی لا هم منتظر دی سپوږمۍ زه هم ستا په څېر شوم ورځ په ورځ یوازې کېږم لکه هغه ګڼه ونه چې د مني په موسم کې له سره زیر ټیکری په ځمکه ولوېد هره پاڼه په ورو ورو ورنه یوه یوه بیلېږي نو ای خدایا نو ای خدایا 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 لویا خدایا یو خوږ بوټی یم ګنډیر نشم ډارېږم زه له ډېر یوازېتوبه ستا په څېر نشم ډارېږم
لا اخر لاله هان څخه مننه چې نور محمد له شیر د کلمه کړ. دا سجی رادیو ادبی مجلې د خبرونه په دې برخه کې یو نظم لرو، دا به سپوشمې نظم چې دوی په خپل شخصیت کړی او په سجی رادیو مجلې پروګرامي لورولای دی.
تکه جنت غواړي جنت دستاوي، تکه جنت غواړي جنت دستاوي، د جنت ټول کرخه او هغه کل شی به هغه سپینچک مرغۍ هغه دیونو غایست هغه بلبل او هغه خوګ بابل هغه شوده او هغه سپین پیروي هغه روانه دي شراب او ویاله هغه لمه یو ډک ډک پیاله هغه د سپین کاغذ پر مخ نقاشي شوی انزور هغه د سپین کاغذ پر مخ نقاشي شوی انزور او هغه نور هغه د خدای پاک دیدار تک جنت غواړي جنت دستاوي ته که جنت غواړي جنت دستاوي خو هغه سپیڅلی هورې درته بخلی نشم تکه جنت غواړي جنت دستاوي خو په جنت کې به دې هورې زیم خو په جنت کې به دې هورې زیم
د غزنی دوه لرغونی منارونه د کابل کندهار للوی لارې ښکاری. دا دوه مناره 1500 متره لوی وبل لري دي چې د غزنی په ختیځ کې له پیړیو راهیسې دنګ ولاړ دي. د دې منارونو په اړه زموږ همکار په غزنی کې د پانتون د استاد نقیب الله خان خیل نظر اخیستی دی.
دا د غزنوی امپراتوري د وروستیو دوه پادشاهانو د خاطراتو د تلپاتې والی منارونه دي چې دلته په غزنی کې دنګ ولاړ دي.
دلته د خاطرات تاسیات کو دي، د څه ډول خاطرې په دوی پورې تړلې دي؟
هغه منار چې د روزي طرف ته یادې سلطان محمود غزنوي زیارت ته چیرمه ده، دا د دریم سلطان مسعود سید علاء الدوله په نامو باندې په تاریخونو کې شهرت موندلی ده، هغه جوړ کړی ده. د دغه منار په اړه باندې تاریخونو راخیستي دي چې دا په 1402 کې د خپل نوم د تلفاتی والی په خاطر دغه منار دلته جوړ کړی ده. دغه منار جوړښت یو جالب طرز باندې سوی ده، اته زولی لري او دغه میناتوري او حکاکی او د دې پخو خښتو هغه جوړښت سره ویني بيخي حیرانيږي چې په هغه وخت کې څه ډول انجینرینګ سیستم په لاره شول سوی ده.
دا خو هغه منار ده چې د غزنی ښار ته نږدې نه بلکې د روزې خوا ته نږدې ده، د سلطان محمود د زیارت خوا ته. دغه دوه منار چې موږ تاسو وینو بازار خوا ته چې نږدې د بالاحصار خوا ته، دغه منار هغه شالید شی ده.
دغه دویم منار چې د سلطان بهرام شاه په وخت کې چې د دریم مسعود زوی و، د هغه په وخت کې او دا د غزنی د واکمنانو وروستی پاچا ده چې د بیا وروسته له غوریانو سره ډغرې والی دي او جنګونه یې کړي دي، او د دې پاچاهۍ نه وروسته چې بیا سلطان علاءالدین راغلی ده او په غزنی کې هغه د اور داستان چې ده هغه رامنځته سوی ده. سلطان بهرام شاه په اړه باندې ویل کېږي چې دی یو فرهنګي سړی و، د ده په وخت کې ډېرو شاعرانو د ده په نامو باندې شیرونه لیکل او د تبه یې ډالۍ کول او د به ډیر جات خو کیدو، یعنی د خپل نوم او د خپل شهرت ډیر تغی وو. د پاړه باندې دا هم ویل کیږي چې حکیم سنایی د په عصر کې ژوند کول او حکیم سنایی د دربار کې ډیر عزت او عظمت خاوند وو، او حدیقه سنایی او بارام شاهی کلیلو دامنه دا هم د تلیکل سوي دي او د تړالي سوي دي. نو هغه هم په 1512 کې چې 1512 تاریخ هم د بارام شاه د پاشي دی تاریخ ته هغه دا پتیلی وسی د خپل نوم د تلفاتی والی یا د پلار په سیر باندې د هم دی لوی واکمن د یادګار دی پته کې دوه لپاره دغه یو منار جوړ کی. تاریخونه وایي چې د دومره تغي وو په دغه منار کې یو ځای کې وګوره د نوم می دومره غټ لیکلای دا چې څوک هغه القاب چې د تکاریدل دي هغه القاب په هغه وخت سلطان محمود غزنوی تکاریدل، یعنی د ځان له سره پالقابو کې یو شان بولی. نو دغه منارونه سي دوی جوړ کړی دي پر دغه سیمو کې پلار زو جوړ کړی دي، او هدف یې دا و چې د خپل نوم او د خپل یادګار نسلونو ته په میراث پرېږدي.
په دې باندې چې په حکیمي صنایع باندې بیا خبرې وکړو، تاسو دلته ذکر وکړو دغه منار باندې بیا خبره کوو، هغه حیثیت چې دوی د خپل واکمنۍ یا دوی د خپل تاریخ ته ژوندي ساتلو دپاره ساس کړي دي، جوړ کړي دي، هغه تاریخ، هغه شهامت یا هغه د دوی د امپراتورۍ نشه اوس پکې معلومیږي.
تاثیر صاحب دغه د حکومنار سي د روزي طرف ته ده، سلطان مسعود منار دا نږدې شپېته متره جګو، خو د وخت حالات او شرایط او پخوانیو کلونو کې د ناورینونو یا طبیعي یا تصنوعي دا نړولې دي،
یعنی ځینو جګړو موږ نړولې دي
طبیعي ده. او اوس یوازې کډیر پر سره متر کې تر 25 متره زیات نه ده پاته، او دا بن منار هم 55 متره د بارنشا منار سي د ښار طرف ته موقعیت لري، دا منار 55 متره اوس هغه ممکن تر 40 متره اضافه نه پاته، خو دغه منار هغه اساس یستا خو د منار هغه دنګواله یا په اصطلاح د منار هغه تاریخي عظمت تر بریده پوری لمزه تللی ده.
دغه منارونه چې د سلطان محمود د کورنۍ په غړو پوری تړلی دي یا په غوی پوری ارتباط لري، د دل امپراتوري یا د دل ژوند څومره کلونه ورسته دا بیا جوړ شوی دی؟
که څه هم دغه دواړه سلطان مسعود او سلطان بهرام دا دواړه هم د دغه سلسلې یا د دغه کورنۍ غړي دي، نو د دغه کورنۍ سلسله ده او په دغه روانه ده نږدې سل کاله یا یو سلو شل کاله داسې په بر کې نیسي لغنه ورسته.
دغه دنځکه انتخاب یا دغه ځای انتخاب دی ډیر عجب انتخاب کړی، زما فکر باندې یوې خواته غرنه دی خواته بس دغه د شهر او بلې خواته داسې، شاید په دغه وخت کې په هغه سیمو باندې چې دغه کلی ده په دې کې به وبوتلې، دغه د انتخابي ولې داسې کړی دی دغه جوړې دغه منارو د جوړې ده
تاریخونه وایي دغه سیمه سوا په هغه وخت کې دغه سپیره نه ولکه سیمه او تاوینو دغه سیمه ډیره سرسبزه وه. هغه د سلطان سبکتګین زیارت کوي نه؟ سلطان سبکتګین زیارت دغه سیمه د افغان شال په نامو په تاریخونو کې راخصل شوی ده، او دغه سیمه کې په هغه کې ډیر لوی ودانۍ وي او رسول پلک جماعت هم یادونه دغه د سلطان هغه د بالول صاحب د باغوب شاوخوا کې دلته کړی ده، هغه له تاریخي پلوه ډیر لوی جمعاتو او ټول هغه مواد چې دلته کاریدلی دی غل هندستان راول سی او د روس پلک پاړه داسې ولکې چې په یو وخت کې 10000 کسانو لمنځ پکې کول، نو دغه سیمه وس تخریب شوی د کریدی دغه سیمه لوړوالی په وخت کې دغه دغه طبيعي حوادث دغه څخه پامن کېده هم یو ضرورت، نو دغه سیمه ساته لنور خار نه لوړه ده. او یو بل خبره ولسی روایت ته علمي اساس نه لري، روایت ته چې دغه امپراتورانو د دغه منارونو جوړولو اړتیا دا وه چې په سر کې به یو یو چراغ ورکړی وو، او دا چراغ باید د شپې بلیدو، که څه هم دا د منار داخلي جوړښت که وګورې د منار سر ته سړی ختای سي لار لري خیزي، نو په مابین کې لار لري، نو سړی به موظف وو د شپې به چراغ کول تر څو هغه کسان چې د غزنی په استقامت را روان دي لار ترې ورکه نه سي او هغه روشني لار ورپیدا کړي په تاریکي کې. دا هم ده، نو د دغه انتخاب د ځکه لوړوالی او د دغه سیمې طبیعي جوړښت باعث دی سوې د سدوی دغه سیمه کې هغه جوړ کړی ده. او بل سلطان مسعود هم د خپل لاغه څنګه د خپل منار تر څنګه دلته د پنسوې ده،
یعنی اوس دلته د زیارت معلومه چې چیر ده
زیارت، خو ما درته وایم چې د زیارت خو کله چې هغه راغی علاوه الدین دغه سیمه راغې د زیارت وسوځول،
یعنی د غزنی تر څنګه د زیارت هم وسوځول،
د زیارت او د پول زیارتونه وسوځول، یوازې د سلطان محمود غزنوی زیارت ته احترام کو تقدیم کو، د سلطان ابراهیم زیارت ته او مسعود دی اول دغه درې زیارتونو ته څونه ول ځکه خپل لخرو ته ول چې په دغه درې زیارتو باندې به کار نه لري است.
دغه مناره ګور چې موږ ته ګور ډیر لوړ دی، یعنی تاسو ول په وخت 15 سیاش پیته یا څلوي شارت سوچ به کنه دومره متر لوړ وي، اوس خو تقریبا هغه د 22 متر او 25 متر پاته دی، داسې د سنگر کارم ورځ خاصل سوی د کنه ورته خاصل سوی
په دې اړه ما څه نه دی لیدلی چې دوی سنگر په توګه باندې کار تر خاصل سوی یا بنه یا خاصل سوی دانه د جوړېدو هدف یې دا او خپل یادگار پر دې غسیمه کې تل پاتې کی،
یعنی د سکار کې ورڅخه خپل سوي سي مثلا د استخباراتي کار یا د جاسوسي کار چې مثلا د یو چا لشکر راتلې یا څنګه و عبدل دي د سکار ورڅخه خپل سوي
دا سیمه خو دی لاغه د کاروانونو لار و لخکر یو ترجمه سی به هندستان تتلل هم پر دغلار بتلل دی رخمولار هم داوه او داس ویل کی د غزنی زور خار یا د غزنی بلایسر سی وس جوړ سوی ده ل بلایسر جوړیدو نه مخت هم دلته یو نظامی قرارګا و او دی نظامی قرارګا د جوړیدو هدف دلته دا وسی د غلو لار و سرل سی ل دی غلوړ ل نقطه نه ممکن امدا به هم زکب د منس کی لار پرته کیده د دې خرندوی کوي سی دی دی اړیکی ل سر سرحت من تحکیم وی خو دغه دی رڼا بلیدل ځکه یغه سلطان بارام شاه او سلطان مسعود دواړه هغه تل هندستان ته ور ور ل کروانو سره تللی دی دوزلی سلطان مسعود تللی دی دوزلی سلطان بهرام تللی دی نو ممکن د خپل لخرو ته د استقامت معلومولو لپاره دا کار کړی
هغه وخت په دغه منارې یو ډیر تاریخي حیثیت پی درلود یو ډیر شهامت پی درلود ډیر لوړ شی بو اوس هغه شان پاته دی کنه دی پاته
د دې منارو تاریخي ارزښت خوسته ځکه په هغه وخت خو د هغه عصر مطابق جوړې سوې تاریخي ارزښت یې وسته وسې که څوک ویني د دوی له جوړښت نه د دوی له میناتوري نه د دوی له هغه انجینري نه سړی ډېر څه زده کولی شي تر یو بریده پورې یو 50% هغه تاریخي او یا هغه د هغه وخت د انجینري له سیستم سي څوک ویني حیرانېږي ورته
افغانستان په ځانګړې توګه غزنی هغه ولایت دی چې دلته تاریخي آبدې تاریخي سیمې او نور لکه دا منار نو دغه دا شان تا وخت په وخت باندې طبيعي پېښو جګړو او ځینو نورو ستونزو سره مخ شوی دی او هغه زیان ورته رسولې ده د طبيعي پېښو د جګړو د دغه شان د مخنیوي لپاره څه باید وسی سیدغه منارې تقریبا دا اوس ستاسو په خبره 22 متره یا 25 متره پاتې دي سیدې په دغه الپاته سي تر دې کوچنی نه سي
یو کار سوی ده د منار د تحکیم لپاره په سر یو انچادر راچولای ده سیدغه انچادر د باران د اوبو یا د طبيعي آفاتو تر هغه اغیز کموي لمنځه وړي دوه هم شاو خو یې هغه سنکاري سوی ده بیخی هم محکم سوی ده فکر نکوم سی هغه بسی خو بیا هم نور هم که یونسکو یا فرهنګ تجمنی موسسات ځکه دا اوس نړیوال شهرت اخیسته ده نړیوال تاریخي حیثیت لري نو د دغه په ساتلو د دغه په پاللو د دغه تاریخي عظمت ته په کتو باید د دغه په وخت وخت سره نه وسی او هغه کوم طبيعي آفات ورته پیښ وي یا نور مشکلات ورته پیښ دغه منځورو کې د لیتلات او فرهنګ ریاست سره ګډ کار وکي
نقیب الله خان خیل د غزنی په پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو استاد
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
پرګوري د هر وړي په موسم کې د کونړ په یوشمیر غرونو کې په خېشي جنیا والا کان راټولوي څوک خپل خوري څوک نور ته سوغات لېشي او بیا شمیره بیا د پلور لپاره بازار ته وړي اسدابات ته پدې راپور کې په ګورګورو پسې څو
دوویش کلن سراج الدین د اسدابات خار کې پر یو لاسي کراچي شل کیلو ګورګورې چولي او د سرک خيړخته سره او سوزون کې لمر ته ولاړ دی وای
د غرون خلک راوړې هم کې تا خپل بیت در خرڅو یو 50 روپۍ غرمي کوم تم پاتې کیږي دا غوم پکې یو 50 روپۍ نه پخ دغه سریږي دا یو خامه و د ګورګورې په کونړ کې ډیره ده په زیات اندازه د ګنجګل ګورګورا شو د مرور شو ده دغه سينورو زین نوم راځي
د هغه په خبره چې ګورګوري نجونی هلکان او لویان ټول خوخبي او یو شمیر کسان خو یې خپل دوستانو ته د ډالۍ په ډول نور ولایتون ته هم وړي
او د توپې په شکل ننګرهار ته کابل ته لغمان ته د لا پوتم ته لګل کیږي دا و چې دیم شي خلک د چاو سره خوري ډیره خواګامې وده د خواند لپاره خلکو د ګاړې نه اوچتای پلاس کې نیولې پلارې خوري کیلو په 100 روپۍ 40 روپۍ
مروره هغه ولسوالی چې پکې د ګورګورو زیات قدرتۍ بوټي شتون لري د همدی سیمې وسیدونکو لیکوال او ژورنالیست محمد شعیب غروال راته وویل که څه هم چې ګورګوري د حاصل راټولولو په موسم کې یو شمیر کسانو ته د نفقې پیدا کولو وسیله ده خو د دې ترڅنګ د خپل ارزښت لامل پښتو ادب او په ځانګړي ډول لنډیو ته هم لار کړې او زیاتی ینجونو ته ویل شوی او یا هم نجونو ویل دی.
د وړی په موسم کې په غرونو کې ګورګوري پخېږي، دا مغه سیمو خلک غرونو ته ځي، ګورګوري راڅنډي بیا راوړي بازار کې خرڅي، په رړو باندې انبار فتی او خلک ورځي او ګورګوري اخلي. دا د خلکو د کاروبار یو وسیله ده. هغه څوک چې دا ګورګوري خوري، دا تورواله، دا سره د شونډو تورواله، دا ټول شیان په ادبیاتو کې راغلي دي، چپې ویل شوي دي او زیاتره د نجونو لخوا ویل شوي دي. ګورګوري تخره، ګورګور خوره، مومانی مال رالی گا رنزور یما.
د خلکو په خبره چې په تیرو جنگونو کې د کونړ د نورو ځنګلونو په څیر د ګورګورو ونې او بوټي هم وهل شوي، خو اوس حکومت ته پکار دي چې د نختارو څیړیو او نورو ځنګلونو ترڅنګ دي ګورګوري هم له وهلو وساتي. په کونړ کې طالب چارواکي بیا د ځنګلونو ساتلو او پالنه کې له ولسونو د مرستې غوښتنه کوي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل،
کونړ په زیاتو ولسوالو کې دغه ګورګوري وجود لري. چړې غونته یو کلک بوټی دی، ان چړې چې کوم ځای کې کېږي هغه ځایونو کې دا هم کېږي. یو خو خاصیت یې دا دی چې دا په ګرم علاقه کې ډېرې کېږي، او څرنګه چې نور بوټي د وطن او د علاقې ښکلا ده، نو دغه هم یو میوه ده او د علاقې یو ښکلا او یو نوم دی. داسې بوټی دی چې هغه په خپل راخیږي، دوی ته د اوبو هم ضرورت نشته ده او میوه هم ده. نو د ټولو لسنه هم دغه غوښتنه ده چې په کوم علاقو کې دغه ګورګوري وجود لري، دغه د بوټو خصمانه وکړي، ساتنې وکړي او د وهلو نه وساتي.
د ګورګورو بوټي د کونړ خاص کونړ سرکانو مربري شولتن شیګل وټپور اسمار څوکۍ او د یو شمیر نور ولسوالیو ترڅنګ د ډیورن کرخي بلې غاړې باجوړ او مومندو کې هم شتون لري، چې له درکې هر کال خلک یو څه عاید ترلاسه کوي.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
د خبرونه په روسیو کې غزنی ته مخ کو، د اتان ډول او موسیقي ولایت، هغه ولایت چې نن سبا په کې پر ټنګ ټکور بندیز لګیدلی، خو پر موسیقي مین بیا هم خپل غم کوي. څرنګه په دې راپور کې سره اور
د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې د یو ځوان د واده مراسم دلته لسکونه ځوانان سره راټول شوي ترڅو د دغه واده خوشحالي ولمانځي. دلته نه رباب نه هارمونیا او نه هم ډول سته، خو دوه تنه ځوانان چې یو د چپیالو پتنوس او بل د غړو ژیړه بوشکه وهي او ځینې نور بیا سندرې ورسره بولي. دا په داسې حال کې ده چې د هیواد د ځینو نورو سیمو په رنګ په غزنی کې هم په کوژدو ودونو او د خوشحالیو په ځینو نورو پروګرامونو کې زیاتې میلې ډولونه او اتڼونه رواج لري، خو د طالبانو له دوهم ځلې واکمنېدو سره اوس پر دغه خوشحالیو بندیز لګېدلی. دغه ځوانان وایي دوی هڅه کوي چې ځانونه خوشحاله وساتي، ځکه په اوسني وخت کې خلکو د کار روزګار ترڅنګ خوشحالي او نور ډیری څه له لاسه ورکړي. همدارنګه په کوژدو ودونو او نورو د خوشحالیو په موقعو خپل دودونه ژوندي وساتي. احسان الله احسان چې د ډیری دغه ډول محفلونو مالګه بلل کیږي دلته راغلی. نوموړی وایي که په ډولونو اتڼونو بندیز لګېدلی، خو ځوانان د یو بل د خوشحالولو او ساتیرۍ په مخه له ځینو وړو وسایلو څخه ګټه پورته کوي.
کله نسی په افغانستان کې په ودونو کې په ټنګ ټکور او موسیقي باندې بندیزونه لګیدلې دي، خو بیا هم له خلکو سره دغه دود او فرهنګ او په اساس باندې نه غواړي چې هغه خوشحالي دغه سي بیډنګ ډونګ تیر کی. نو مطلق یو مخ ټک نه دلویدلې، هدا اقل یا کله دریا یا کله یو تال او بوشکه موشکه یو شی راوخل ور سره ټکوي.
واحد الله بیا یو بل ځوان دی دای هم وایل چې طالبان په دوهم ځل پر افغانستان واکمن سوي نو ځوانان یو څه مایوسه سوي دي. په خوا به په غزنی ښار کې ډیری سندرغاړي اوسېدل، ځینې وخت په خلکو د ځینو خوشیو په موقعو سندریز پروګرامونه جوړول، خو هغه اوس نسته. اوس یوازې همدا د بوشکې او د پتنوس سندرې پاته دي.
کله کې چې په خوښۍ وي، د چا زوی به پیدا سوی، چا به کوزده کړی و، د چا به واده و، نو دغه د کلي ځوانان، دغه منطقې ځوانان به ټول سره راټولېده او یو کوچنۍ میلبۍ به نیولې او ساعت و ساتېری به و. اوس په موسیقۍ باندې بندیز لګېدلی د ځوانان مایوسه یي. کله کله چې برابر شي سره، نو بیا ځوانان مبین کې داسې یو څوک چې لږ غاړه لري، لږ مثلا هغه د اوازونه وریا دي، یعنی سروبر سره برابرولی شي، نو هغه یوه کوچنۍ سندره مندره وایي او تر څنګ یې بشکه دریا همدغه شی وایي. نور ځوانان بیا لاس ورټکوي او کله کله یو څوک
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ډیری ځوانان په اوسني وخت کې د طالبانو له حکومت څخه په کوژدو، ودونو او د خوشحالیو په نورو محفلونو کې پر موسیقۍ د لګېدلي بندیز د پورته کولو غوښتنه کوي.
دا سندر بل ټنګ ټکور سره له استاد شاولی څخه واورو. آزادی راډیو ادبي مجله براوند غاړو. تر بلې ویمو خدای مل.
دستا د فارش به سبا خوا ما ما تن
سره سره شنه کا په سره.